بزرگ عراق را رسما اعلان کرد. موصل در سال 2014 به تصرف داعش درآمد و آن را پایتخت دولت خود اعلان کرده بودند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
گران اوریدونکو سلامونه، اونی که هیله د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خراغ لست. دغه خبرونه هر یک شنبه له غرمې وروسته له دریو بجو ته او تکرار یې هر سه شنبه له دولس نیمو تر یوه بجې خبریږي، او تاسو کولی شئ دغه شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې ستونزې او له اداري فساد سره اړوند موضوعات له موږ سره شریک کړئ، تر څو موږ یې له اړوندو مراجعو سره شریک کړو. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 شل 53 څلوېښت او 0 22 25.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، من هم به نوبه خود سلام خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشد و تا اخیر در این برنامه با ما باشید. این برنامه عدالت و مبارزه با فساد اختصاص یافته به مشکلات و موجودیت فساد در بخش سکتور خصوصی وزارت تحصیلات عالی که تا لحظات بعد مسئول پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی با ما در برنامه یک جا میشن. و در این برنامه ما ایمل سنجیده، همکارانم سیبرا تلاش و آقای وحیدالله زاید رئیس اطلاعات و سم شکایات در خدمت شما خواهیم بود. برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر روز یک شنبه از ساعت 3 تا 4 به گونه زنده نشر میشه و شما میتونید ما را تعقیب بکنین، و اگر خواسته باشین از طریق این شماره های تلفن 0799 20 35 40، 0782 27 55 با ما و تماس شده و مشکلاتتان را با ما شریک بسازین. آقای زاید،
دلوی و مهربان چکتن طلب و سپیچل نامه از هم پخپلوار سلامون و نیکی هیلی قدر منوردین کو او رانو همکاران تا بلنده کم خدا دیو کرد چه سوکال اول خوشحالی دک جوان دولار ری.
سلامت باشین آقای زاید. خب قبل از اینکه تلفن ها را بگیریم یک مرور به برنامه گذشتم تلاش میشه که داشته باشیم.
یقینا موږ په تیر د تیرونی په خبرونه کې چې د خروالی په ریاست کې یا د افغانستان په خروالیو کې فساد ته ځانګړی شوی و، ځینې شکایتونه درلودل. یو له هغو چې مستند او موثق شکایتو د میرمن پښتونګل په اړه باندې و. دوی یو ځمکه درلوده په 12مه ناحیه کې، په دې اړه باندې شکایت درج کړی و. موږ هغه دغه شکایت اخیستی دی او په کتبي ډول مو د فساد سره د مبارزې عالي ادارې ته لیږلی و. د هغوی اجراد به په دې اړه واورو.
مننه تلاش صاحب، لکه څنګه ستاسو هیوادوالو ته اشاره وکړه، تېره خپرونه د کابل ښاروالۍ په اړه ځانګړې شوې وه چې ګڼو هیوادوالو موږ سره اړیکې نیولې وې او خپلې ستونزې موږ سره شریکه کړې وې. یوه موضوع چې د میر افغان ستانګزي لخوا موږ تاسو سره شریکه سوې وه چې د خور پښتونګل یوه نمره ځمکه وه چې په دې اړه موږ خپلې کړنې شروع کړې دي، چې په اول کې موږ د ټلیفون له لارې د هغوی سره اړیکه نیولې ده تر څو دوی خپله دغه خپل اسناد دغې ځمکې په اړه موږ سره شریک کړي او یا هم موږ ته راوړي، او له دې اسنادو سره سم به موږ کوم قانوني واکونه او صلاحیتونه چې لرو موږ به خپله دنده پر مخ بوزو.
بسیار خوب، قسمی که شما گفتین البته در برنامه گذشته هم میشه سر از اون زاید صاحب صحبت بکنین که کسی با شما تماس گرفت، چون بکرات ما از شنونده های عزیزی که به برنامه تماس گرفته بودن خواهش کردیم که با شما تماس بگیرن.
تشکر سنیده صاحب، همیش ما شما گفتیم که اگر هموطنان ما میخوان شکایت و مشکلات خوش را با ما شریک بسازن یا در امر مبارزه و فساد اداری با ما همکار باشن و یا مشکلات خودشان باشن، خوب خوب هست که حداقل یا با رادیو آزادی و یا هم از طریق نمرات سمشکات اداری عالی مبارزه فساد اداری با ما در تماس شوند تا ما بتانیم از اسناد دست داشتهشان و یا هم از معلوماتی که نزدیک با ما شریک بسازن ما امروشان همکاری طبق قانون و مسئولیت قانونی که داره ما ایره با پیش ببریم. اما متاسفانه باید بگم که برنامه هایی که اختصاص داده شده برنامه های متعدد بوده، تا الحال هیچ هموطن ما نی در مرکز و نی در زون های ما اونا تماس گرفتن و ما تلاش های خود را انجام دادیم. باز هم تکراراً میگم که در همین هفته گذشته اینه با تاریخ 18/4/96 که برنامه اختصاصی بود به ارتباط شهرولی کابل که یک هموطن ما به ارتباط یک نمره زمین در نایه 12 بودن که از طریق رادیو آزادی رسما باز هم به اداره عالی مبارزه فساد اداری فرستاده شده بود. ما مکرراً تماس گرفتیم و بالاخره قادر به این نشدیم که هموطن ما امی اسناد دست داشتهشان که ادعا دارن که زمین در سالهای قبل گرفته بودن اما تا الحال اینا تسلیم نشدن. باز هم تکراراً میگم که هموطنان عزیز، اگر شما میخواین که بعد از همصحبت بودن در برنامه شما با یا با آدرس اداره عالی مبارزه فساد اداری و یا با رادیو آزادی امی اسناد دست داشته خود شریک بسازین و یا هم یک بار مراجعه کنین با اداره مبارزه فساد اداری تا ما بتونیم خوبتر با شکایت شما رسیدگی کنیم.
یقینا لکه څنګه چې ویل شو د نن ورځې خبرونه په خصوصي پوهنتونونو کې فساد ته ځانګړې شوې او په خبرونه کې لنیکه مرغه د لوړو زده کړو د وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس پوهندوی محمد امیر کامول هم له موږ سره دی او دوی به ستاسو شکایتونه او مستند و موثق موارد لزان سره یادداشت کړي او په راتلونکي خبرونه کې به تاسو د هغې له وروستیو پرمختګونو خبر کړو. خراب لاست
مننه زم خپل سلامونه تاسو ته ستوري هم کاران او ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم.
بسیار تشکر جناب کامل صاحب که ذکر در برنامه حضور یافتین. خب قبل از اینکه شنونده های گرامی رادیو آزادی تماس بگیرن و مشکلاتشون را مطرح بکنند، میشه به صورت عموم صحبت بکنیم که در مورد معیار ایجاد پوهنتون و اینکه شما جواز پوهنتون میتین سر از اگر کم ماکس بکنید خوب میشه.
تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خصوصي لوړې زده کړې او د دې لپاره موسسې او پوهنتونونه نږدې 12 کاله دمخه د ایجاد لړۍ پیل شوه او نن په ټول هیواد کې 1,329 تعداد رسیږي او په حدودو د 1,000 یا تر 1,080,000 پورې تعداد د محصلینو دی. دا نږدې د افغانستان په ټولو ولایاتو کې فعالیت کوي، کیدای شي یو ولایت یا دو ولایت یې دېنه مستثنی وي. دا په افغانستان کې یو نوې پدیده وه. په خو د دې په داخل د هیواد کې خصوصي لوړې زده کړو ته زمینه مساعده نه وه او دې لپاره یو تقنینی سند هم موجود نه و چې څنګه فعالیت وکړي. په هره نوې پدیده که څه هم لاسته راوړنې زیاتې، ستونزې هم د ځان سره زیاتې لري. نږدې دوه کاله دمخه چې کله دغه مسؤلیت ما ته راوسپارل شو او موږ خپل کار دلته پیل کړو، موږ ښې لاسته راوړنې پیدا کړې. لومړی دا چې موږ په پوهنتونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د دې محصل کېدل دم قانوني کړل. دا په دې معنا باندې چې د محصل د امتحان د کانکور د امتحان د ورځې نه د دې هغه ټول فعالیتونه چې د هغې ځای نه پیل کېږي او بالاخره دغه محصل فارغ کېږي، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ. سیستم په دې معنا چې امتحان هم واخیسته، د امتحان په ورځ باندې هغه چا چې ګډون کړی په امتحان کې د دې اسناد موږ ځان سره راوړل. کله چې بیا د دې د اساس کتاب جوړیږي هغه به موږ د خپل لیست سره سره ورکولو او د سیمستر په پای کې کله چې د دې نتیجې اعلانیږي دغه ټول اسناد موږ د دې تعقیب کړل، دې ته مې یو سیستم جوړ کړ، دا هم قانوني کړ. دا یو معنی. دویمه مهمه موضوع چې موږ یو لاسته راوړنه او دستاورد بولې تاسې وی بود کې برای اولین بار محصلین ما یا فارغ التحصیلان ما صاحب دیپلوم میشه، صاحب سند تقنینی میشه. او دیپلومی که با یک فارغ التحصیل پوهنتون دولتی داده میشه، عین دیپلوم به فارغ التحصیل پوهنتون خصوصی هم داده میشه. برای اولین بار بود که ما دیپلوما را چاپ کردیم در آلمان و پروسه توزیعشان شاید دمی هفته شروع شد. چرا که شاید شما سوال کنین و این هم یک موضوع مهم است که یک سال سرشان میگذره و تالی دیپلوما توزیع نشده. قسمی که قبلا گفتیم که شکی نیست که دستاورده داشتیم، ولی مشکلات هم داشتیم. مشکل اون دیشی بود که بدبختانه در بعض مؤسسات به نام محصل خیالی و فارغ التحصیل خیالی شکایت موجود بوده. ما به یک سیستم ساختیم که چه قسم او مردمایی که فقط ایجا نامش نوشته شده و سبا به نام فارغ التحصیل خیالی فارغ میشه، جلوی چونین مردم رو بگیریم. به یک سیستم ساختیم و اول توزیع دیپلوما را از پوهنتون آغاز کردیم. پوهنتون سلام و پوهنتون خاتم النبیین در قدم اول است که باید برشان دیپلوم بتیم و او سیستمی که ما ساختیم تا که از این سیستم یک پوانتون تیر نشوه به هیچ وجه برشان ما دیپلوم نمیدیم.
بسیار زیاد تشکر کنم آواد صاحب. بله، شما در مورد تقریبا بیشتر از 100 پوانتون خصوصی گفتین در سراسر افغانستان فعالیت داره و سیستم اونجور کردین که شاگردای خیالی جلوگیری بکنه، ولی عملا شکایت وجود داره که همچون کسا هست، مثلا هفته یک روز دو روز حتی حاضر در صف نمیباشن و در آخر امتحان اشتراک میکنن، ولی کیفیت جاتر مشکلات که از در قسمت کیفیت است، در قسمت حضور شاگردای خیالی میشه. زاهد صاحبم به خاطر شکایات حتما به شما رسیده، چه اقدامات اداره شما میتونه بکنه، ولی اینجا مشکلات بسیار زیاد است. قبل از اینکه این را جواب بتین، یک هموطن ما آقای تحسین از شهر جلال آباد تماس گرفتن.
خغلی تحسین میربانی،
میربانی
سید
نظم ما پختنه و نظر دغه د خصوصي زګړم مبارکي دغه کومه خصوصي موسسه په هیواد کې فعالیت کوي د ځنې موسسه دي چې د کیفیت صحیح نه ده. نو ځنې مستونه چې فارغيږي دغه محصلین نو د دوه پرغت نو ورسته دوه د په سم اختر غنه کتل کې هغه محصلین چې خپل لیاقت سره فارغيږي او هم د دې باور غونټي دي او نه په وظیفه درسته او دا پیدا کیږي او نه د سیتو غرزښت ورکوي. زما په نظر کې یو بیا وروسته هم دته نتیجه ورنه کړي، نو دا به څنګه د دې لپاره به څه کولی شو یا څه وشو چې دغسې د خصوصي زده کړو دولتي زده کړو محصلینو سره
ډېره مننه
موجود نه وي د وظیفو د پیدا کېدو په صورت کې.
ستاسو پوښتنه مو واسطه ډېره مننه. کمال صاحب د دې پوښتنه،
ما د تاسو جان پوښتنه ما واورېده که موږ دا وکړو چې نه هیڅ ستونزې نشته، دا به بیخی کاملا بیزای ما د مخویل چې ستونزې خیر ډېر موجود دي، ولې په دې باندې باید وګورو چې څومره ستونزې دي ته موږ د حل لار پیدا کړې ده او د دې مخ هم نیولې ده. زه په ټوله کې وایم چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه که موږ تاسو ویو چې ټول پوهنتونونه په فساد کې ښکیل دي، دا به بیخی غلطه خبره وي. په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه موږ کولی شو چې په درې کټګوري باندې تقسیم کړو. یو ډول داسې پوهنتونونه دي چې د هغې کیفیت الحمدلله فوق العاده لوړ دی، حتی ویلی شم چې کله کله د دولتي پوهنتونونه هم د دې کیفیت لوړي. په دې معنا باندې چې هلته په یو خارجي ژبه باندې تدریس کیږي، هلته استادان هم بیخي خارجي استادان دي، داخلي استادان هم کوي، هغه استادان دي چې په باندنۍ نړۍ کې د زده کړې کړي دي او د تدریس کوي. یو تعداد پوهنتونونه دي چې په منځنۍ کټګوري کې حسابيږي، ولې دا هم منم چې ضعیفه پوهنتونونه او ضعیفه موسسې هم شته. دا چې څنګه کولای شو چې هغه دغه کیفیت لوړ کو، د لپاره موږ جدا اقدامات کړی. په دې معنی باندې چې په اول قدم کې موږ کوشش کړی چې د ټولو پوهنتونونو لپاره باید یو شان کریکولم یا درسي نصابي. د دې نه مخکې تاسو پوهیږئ چې هر پوهنتون اول موسسه په خپل خوخه باندې ځان ته تحصیلي نصاب جوړولو، دا په هیڅ ډول موږ ته د منلو وړ نه و. او دا هغه نصاب و چې شل کاله مخکې په دولتي پوهنتون کې هغه تدریس کېده، اوس یو ویشتمه پیړۍ ده. هر نصاب باید د وخت مقتضیاتو سره سم هغه ته باید جواب ورکړي. دویمه موضوع چې کیفیت څنګه په یو پوهنتون کې باید لوړ لړ شي، د استادانو موضوع وه. تاسو پوهیږئ چې داسې استادان هم په ځینې پوهنتونو کې چې هغې سوارلسم پاسو ولې د به لسانس ته درس ورکولو، موږ د دې مخه ونیوله. د لومړي ځل لپاره د لوړو زده کړو په وزارت کې کله چې استاد استخدامیږي، عین پروسه چې په دولتي پوهنتون کې په هغې باندې مکمله کیږي، هغه په دې په خصوصي پوهنتون کې هم وه.
خو ښاغلی کمغل، زه یوه پوښتنه لرم. لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، 1,80,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، او دا مهم ویل چې لوګ دی مدیر رئیس د خصوصي پوهنتونونو لړۍ شروع شوې ده، پیل شوې ده. فکر وکړئ چې دغه 15 کاله یا شپږ کاله یا اووه کاله دوی په همدغه ډول باندې دغه ستونزې تاسې ومنلې چې شته، 80,000 کسان به داسې وانګېرو چې دوی په هغه په پوهنتونونو کې زده کړه کوي چې هغه په ښه سویه باندې دي، درسونه یې ښه دي، اما 1,00,000 نور دوی په هغه ستونزو چې تاسو ورته اشاره وکړه په دې ستونزو کې زده کړې دي او دوی فارغ شوي دي، فکر نه کوئ چې دا د لوړو زده کړو ته ډېره یوه لویه ضربه ده؟ یو لک کسان، یو لک زده کوونکي فکر کوي د دغه ستونزو سره دوی پوهنتونونه خلاص کړل، معیاري سیستم نه و، ستونزې په زده کړو کې وې، په پوهنتونونو کې وې، د هر لحاظ نه ستونزې وې، دا یوه لویه ضربه نه ده؟
خب قبل از اینکه مصاحب شما جواب بدین، حتما سوالات زیاد هست. یک شنونده از ولایت لوګر آقای احساس است. سلام علیکم برادر، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
و علیکم د آزادی رادیو پخون کو تاسو ته ټول تاسو سلامونه وایم. بیا د ماده سوال د محترم له دغه کمال صاحب نه دغه د معرفت په برخه کې د دو تیرو کلو د دولسم نه په لوګر کې دغه اعلانامې دي که شهادت نامې دي دغه نسته نه راځي بیخي دغه ورکې کې دي
ډېره مننه.
باید او که نه کېږم چې غور نسته څنګه شال دی دغه پوښتنه ما کوله.
بخښنه غواړم، باید ووایم چې زموږ د نن ورځې خپرونه د لوړ زده کړو وزارت پورې اړه لري، نه د پوهنې وزارت.
کوم اوس قبل از اینکه شما جواب بدین سوال تلاش شوی به یک چیز دیگر رو ما اضافه میکنم، میشه دوش یک جا جواب بدین. معیار برای ایجاد پوهنتون یا مؤسسه تحصیلات عالی در افغانستان چی است؟ معیار چی است؟
اجازه بدین که اول امو سوال با جوابش مکمل کنیم. پدی که شک نشته چی ما مخکې ویل چی ستونزه شته، ولی من با پخوا ته نزو، من باید مخکې لاړ شو. تاسو پوهیږئ د دې نظام نه مخکې بل نظام و، د طالبان نظام و، په هغې کې سهال و، یا د هغې نه مخکې د مجاهدین نظام و چې د خپلمنځي د جګړو نظام و، په هغې کې یو ډول و. اوس د یویشتمې پېړۍ سره سم باید موږ خپل ځان عیار کړو. ما وویل چې ستونزې شته، ولې په دې باندې باید وغږیږو چې څومره ستونزې حل شوي. نن په دې باندې د لوړو زده کړو وزارت ویاړي چې یو ځل بیا د هیوادوالو اعتماد را ژوندی شو په خصوصي پوهنتونو کې. زه درته مثالونه درکوم. د مثال په ډول زموږ د یو دوه پوهنتونونه د ټپ په برخه کې چې دي، یو دوه پوهنتونونه کله چې فارغینو امتحان ورکړو په ستاژ کې، د ستاژ لپاره چې دی باید ستاژ دوران ته تېره کړي، یو زیاته برخه پکې د خصوصي پوهنتونونو چې دی کامیاب شوي. دا د یو موضوع ده چې په دې باندې دلالت کوي چې د هیوادوالو اعتماد یو ځل بیا را ژوندی شوی. دویمه دا چې د الکترونیکي تذکیرو د ویش لپاره هم یو امتحان واخیستل شو، هغه د لوړو زده کړو وزارت لخوا واخیستل شو، د کانکور د کمیټې لخوا. په دې کې هم زیاته کچه هغه څوک کامیاب شوي چې هغوی په خصوصي پوهنتونو کې خپل زده کړې کړي. نن د خصوصي پوهنتونونو ځینې فارغین په غربي هیوادو کې په ماسټري او په دکتورا باندې بوخت دي، ځکه چې دوی ته دلته زمینه مساعده او چې دوی باید په یو نړیواله ژبه باندې زده کړې وکړي. دوی لپاره اوس په غربي هیوادو کې هم دغه ستونزه حل شوې ده. خو به سوال شما هم که جواب بدم که معیار برای ایجاد یک پوهنتون چیست. شما میدانید که در سال 1393 یک پیشنهاد از طرف خود وزارت تحصیلات عالی به مقام علی ریاست جمهوری ارائه گردید. در او پیشنهاد، البته پیشنهاد به این شکل بود که در افغانستان فعلا که 128 یا 29 مؤسس فعلا کافی است، تا یک وقت باید ای به اصطلاح در حالت تعلیق باشه. بعد از 93 تعلیق کدام مؤسسه یا پوهنتون جدید البته ایجاد نشده و پوهنتونهای سابق که بود به یک طبق قانون تحصیلات عالی و همچنان یک مقرره برای ایجاد مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی موجود است که در او تمام شرایط و چی چیزا باید آماده شه و کلش هست. مثلا
کاموال صاحب میبینید که بعض پانتونا مؤسسات تحصیلات عالی، اما تا که شما قبلا گفتین برخی تعداد بسیار کمی از پانتونا یا مؤسسات تحصیلات عالی هست که بسیار خوب هستن، هم از نگاه تعمیر هم از نگاه معیارهایی که شما گفتین، ولی متاسفانه بعض پانتونا و مؤسسات وجود داره که وضعیتشان بسیار خراب است. یعنی حتی یک کورس لسان و انگلیسی و حتی مضامین مکتب آدم مقایسه کردن میتونیشان، ولی یک تماس داریم بعدا میشه صحبت کنیم.
تو خیلی زبل ندهی تو خیلی سب میره بانی
من نه تو پولو مخی تاسی استا مخترم نمان کاموال صاحب تلیمی در سلامون آورند
کرمو بدن میره بانی تو خیلی
سب مخترم کاموال صاحب بخمی در سلامون آورند دیر زیاد تو پاریگن مورد مختار بولارو یعنی دی پلکاو لکاونو پر مختاریز دیگه دی حالی تحصیلاتو نو دا خو یو اقتصادی زورت لری، دا خو وکارو تا احتیاج لری، نو یوازی لراتری لطیب شخ ماسو واسی آقا بیا کولا سی خپل کورنوی و چلی دا نو خلق خوبادی لامنیتی کبالا پر دوائی رو که کار نیسی کولا یا کاری دا نو په دې حق کې دوی تاسو تصمیم لري یا یو داسې معقول دلیل یا پلان چې دا خلک اقتصادي برحال شي یوازې مکتب خو د دوی لپاره هم نه د پوهنه خو بالکل ضروري ده خو بیا هم د کور آل او عیال ساتنه ځینې غواړي پلارو مورې کېږي چې نو دوی د دې دپاره څه شی دغه کړي دي خو زموږ امنیت هم خراب ده او ډېر فارغین هم د دې مکاتب دي چې ډېر زیات چې نو دوی یو پلان یو تصمیم لري
او ډېره مننه
توخی صاحب ډېر یو مهم ټکی ته اشاره وکړه توخی صاحب د طب موضوع یاد کړ ډاکټرانو جناب توخی صاحب زما په فکر باندې موږ په افغانستان کې نور ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو په دې معنی باندې چې تاسو وګورئ چې نن د یوازې د هیواد په خصوصي پوهنتونونو کې نږدې 28 یا 29 د طب پوهنځي دي دا چې ټول ډاکټران شي دوی ته وظیفې د کومه پیدا کیږي ایا د سیم حتی په بعض ځایو کې د سیم لیدل شوی دی چې یو ډاکټر د طب نه فارغ شوی ولې زیبه په یو بل اداره باندې کار کوي نو د لوړو زده کړو وزارت په خپل په رهبری شورا کې فیصله کړې چې یو تعداد پوهنځي ممنوع پوهنځي اعلان کړي دا په دې معنی نه ده چې موږ د طب پوهنځي بند کړو ولې د طب پوهنځي کم چې موجود دي دا به معیاري کوو او پس له دې موږ چاته جواز د دې نه ورکړو چې په هیواد کې نوی د طب پوهنځي جوړ کړي جناب توخی صاحب په پخواني نظام کې خوشبختانه د پلان وزارت موجود و د پلان وزارت دنده دا و چې د هیواد په مختلفو بخښونو کې به دوی خپل سروې کوي چې په کوم بخش کې څومره متخصصین ته اړتیا ده د مثال په ډول په حقوقي بخشو کې څومره فارغان باید د حقوقو پوهنځی ورکړي په د اقتصاد پوهنځی د زراعت پوهنځی د ویترنری پوهنځی د طب پوهنځی انجینری پوهنځی تاسو پوهیږئ زما په فکر باندې فعلا چې افغانستان ورته زیات ضرورت لري او اړتیا ورته لري زه فکر کوم باید زمونږ په طبیعي منابعو باندې کار وشي استخراج د معدنو باندې کار وشي په زراعت باندې په ویترنری علوم باندې نو د لوړو زده کړو وزارت په پلان استراتیژیک کې دا موضوع واضح ذکر شوی ده چې موږ به که پس له دې نه که د جواز لړۍ پیل هم شي موږ به هغه پوهنځیو ته حق د اولیت ورکوو کوم پوهنځي چې زمونږ هیواد ورته اړتیا ولري د مثال په ډول دوستان دغه نه شي چې زه زیات وخت ونیسم د مثال په ډول تاسو پوهیږئ ګوره په لوګار کې د مسي عینک پروژه ده ولې موږ دغه یو باندنی هیواد ته ورکوو ولې موږ خپل متخصص ونه لرو چې دې نه استفاده ونه کړو یا په شمال کې فقط دغه یو نقطه یا په شمال کې د نفت استخراج چې دی موږ خپل نفت لرو موږ ګاز لرو ولې موږ بیا هم زمونږ لاس وګد نورو هیوادو ته چې راشي زمونږ نفت په استخراج کې موږ سره کومک کوي که موږ خپل متخصصین او فنی کسان ولرو ایس اړتیا بنې نو د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي کې دغه سی بخښو ته ان شاء الله اجازه ورکړي
بسیار تشکر کوموس به موږ شما گفتین بخښي که واقعا افغانستان نیاز داره به او باید تمرکز بیشتر صورت بگیره زاید صاحب در قسمت مشکلات حتما به شما مشکلات مواصلت کرده که تماس گرفتم و تلال ما چی کارهای شما کردین در این قسمت
سنجیده صاحب پیش از اینکه با مشکلات بیم احترامی که با جناب استاد دارم و شنواختی که از ایشان دارم من نهایت احترام قائل هستم به شخص جناب کاموال صاحب چند نقطه را می خواهیم با صحبت های جناب کاموال صاحب ما افزود کنم کاموال صاحب گفتن که مدت 2 سال میشه که اینا پانتون های خصوصی سیستم های جور کردن و یا حداقل این محصلین قانونی ساختن تا جایی که ما شخصا خودم آگاهی دارم تقریبا از مدت 10-11 سال میشه که پانتون های خصوصی اول مؤسسات خصوصی بودن که بعدا پانتون های خصوصی با تبدیل میشن که در امو وقت هم قبل از امی انفاج قانونی که در سال 1394 بوده امی طبق امو مقرره یا طبق امو لایه های یا طبق امو قوانی قبلی تحصیلات عالی که بودن اینا چی داشتن فعالیت داشتن با اساس از اونمو میارای تعیین شده بعد از اونها جواز داده میشد که مثلا میتونیم گفته که شاید اگه اشتباه نکرده باشم اولین پانتون خصوصی در کابل و در افغانستان پانتون کاردان بود که اینا شدن خب محصلینی که قبل از این 2 سال که فارغ شدن و اینا برشان یک سیستم محصل بودن قانونی را برشان معیار ساختن قبل از او چی میشه؟ یک دومی که سوالی است که در خود قانون تحصیلات عالی میار برای ساختن یک پانتون هست که جناب استاد میگن که ما 3 کاتگوری پانتون داریم که پانتون اعلاست و پانتون متوسط است و پانتونی که در رتبه سطح پایین قرار دارن استاد میگن که در اینجا پانتون استادای ما دارن به این پانتون ها تدریس میکنن که اونا با لسان خارجی درست است که این یک وسیله هست وسیله افهام و تفهیم است اما ما میبینیم که او اشخاص و افرادی که در کانکور دولتی حد اقل نمراتی را کس نمیکنه که ما با یک پنجه که امروز علاقمند کمتر دارن، اما باز هم در پانتونهای خصوصی در همی پانتون کانکوری که سال 1396 سپاری شد با پانتونهای دلخواه خود رفتن. ما میتونیم بگوییم که در پنجه اقتصاد، در پنجه حقوق، در پنجه طب، در پنجه انجینری اینا رفتن. سوال در اینجا مطرح است، پس چطور امی شاگرد میاری شد، چطور امی شاگرد نابغه زمان شد که در اوجه نتانست حداقل نمره کامیابی را کسب کنه و در اینجا اینا به یک پنجه دلخواه خود اینا میرن؟ آقای سنجیده به عرض معذرت
یک چند نفر موضوع دیگر رو من هیچ اضافه میکنم. زاید صاحبی خو موضوعات است که جناب استاد شما اشاره کردین و شنونده ها مدمن تماس میگیرن. ما گفتیم ولی نقش اداره شما
برای نقش اداره همین هم برای ما یک سوال است که به اساس امی سوالات ما اداره مبارزه با فساد اداری در وزارت تحصیلات عالی در بخش ساده سازی پروسه ها کار کرده که ما میتونیم بگوییم که ما در چندین موارد با وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که در پروسه ساده سازی هست.
خغل زهد داده زیاولا اریکه با مخلو رسل تاسو کول شهید هم ورکی زیاولا لزابلنا میره بنی خغل زیاولا
مننه سلامونه تاسو او تاسو ګران نلما ته وړاندې کوم سلام له زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. تاسو له غری ملما څخه دا څه لرم چې کچېرې اوس مطلب ده چې زما عمر زیات دی نه په سره کې اوسېدلو بیا دا چې د مکتب دغه نهونه بیا اوس زما عمر تقریبا 9 کاله دی. اوس مکتب ته لیدلی یم، یعنی نږدې تیر دی اته یا نه دی
سره د دې چې دغه پوښتنه خو مستقیم ماته نه راځي کېږي، دا باید د معرفت پوښتنه کېږي. ولې زه چې څومره پوهېږم سن هیڅ نه و په دې کې نقص نه لري. خدای دې کړي چې ستا سن په اصطلاح د 150 نه واوړي. د افغانستان تحصیلي او تعلیمي نصاب په دې کې د سن مخه نه نیسي. زده کړې د هر چا حق دی، دې ته قانون حق ورکړی، اساسي قانون حق ورکړی. د لیسانس تر کچې پورې هر سړی کولی شي چې زده کړې وکړي. نو ماته اجازه راکړئ چې زاید صاحب یو څو ټکي
آقای سنجیده سوال شما این بود که نقش اداره مبارزه با فساد اداری در مشکلات و یا هم در همین پروسه وزارت تحصیلات عالی چی بوده؟ بله، ما با شکایت هموطنان خودم رسیدگی کردیم طبق قانون و در پروسه های ساده سازی هم ما وزارت محترم تحصیلات عالی ما کار کردیم که از جمله میتونیم که ارزیابی اسناد تحصیلی هست، تبدیلی از یک پنجه به پنجه دیگه هست، توزیع عقد دیپلم هست، پروسه اعزام استادان پانتون به خارج از کشور جهت اشتراک در سمینارها هست، روند طی مراحل کاندیدان در بورسیه ها هست، روند استخدام در بورسه ها در خارج از کشور. یعنی یک از بخش اداره مبارزه با فساد اداری که یک ریاست است با نام تدابیر جلوگیری از فساد اداری که ما در یعصا ما کار کردیم و با شکایات هم ما رسیدگی کردیم که از طریق هموطنان ما برای ما رسیده که مثلا موضوع عقد دیپلم هست، تعلل در انجام وظیفه در توسط کارمندان وزارت تحصیلات عالی هست و همچنان بعض از موارد و شکایات از یک دپارتمنت هست که نمیخوایم طبق قانون نامی از نوریات نام بیاد بگیرم. و موضوع اخیری که برای ما مواصلت ورزیده که شخصا خودم ذریعه یک مکتوب به وزارت محترم تحصیلات عالی فکر میکنن که جناب استاد هم شاید در جریان باشه، یکی از پانتونای خصوصی شکایت یک معسل شکایت کرده بود که سطح تدریس ما پایین است اما سطح فیس ما بسیار بلند است، که ما هم این موضوع را رسما با جناب با وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال کردیم، اما اگر اشتباه نکرده باشم پس در جواب برای ما تحریر شده که ما کدام معیاری یا نرمی برای اخذ فیس برای پانتون ها ما چی نکردیم، تثبیت نکردیم که در کدام چی باشه اندازه یک پانتون خصوصی فیس بگیرن. و از طرف دیگه امی قانونی که وضع شده در سال 1394 تمام معیارهای در اینجا تثبیت هست و در اینجا گفته شده اشاره شده که باید در این عرصه کار شود. و ایرم باید فراموش نکنن جناب سنجیده صاحب که تعدادش محصلینی که جناب استاد گفتن از 170,000 تا 180,000 یک جمع کثیری هستند که امی جمع کثیر پول هنگفت به سکتور خصوصی میپردازند.
بله
که در این عرصه امی قسمی که ما خدا نخواست کدام بیترین به استاد نشوه، همین قانون بسیار وسیع و غنی است باید تطبیق شود تا ما بتانیم واقعا تولیدی با کیفیت داشته باشیم. امی یک هموطن ما بسیار خوب اشاره کردن، اگر خواهیم نخواهیم، اگر ما امروز ما محسوس نکنیم، فردا میره محسوس میکنیم. شما ببینین یک کسی از سکتور خصوصی فارغ میشن، قسمی چند تجربه چند روزی که ما در اداره داریم، مطمئنن که بر بعضی از اوقات تاسف ما با مو زمانی که او سپری کرده موثرشونیم، حداقل دانش از او، حداقل می وقت زمان از او که در کرده بسیار درصد پایین.
زاید صاحب گپای بسیار خوب است، گپای که شما گفتین، یعنی برنامه شما دارین در قسمت خوب وزارت تحصیلات عالی جناب استاد تشریف دارن، گپای خدا حتماً میگوین و بساس قانون کارشان هم پیش میره، ولی شما بسیار خوب گفتین به خاطر از اینکه 180,000 محصل است و این کسایی باید باشه که واقعا هم ظرفیت داشته باشن وقتی که فارغ میشن، به خاطر از اینکه سند میگیرن و سند در ادارات دولتی و غیر دولتی مصروف کار میشن و افغانستان نیاز داره، ولی اگر ظرفیت پایین باشه هم به اون شکلی که ایجاب میکنه درس نخونده باشه و موجب فساد باشه، چه برنامه اداری شما داره؟
ببینین اداره مبارزه فساد اداری کدام برنامه یا مسئولیت مشخصی به ارتباط ندارن که نابرن حساب کنترل کنن، درست؟ اما مسئولیتشان چی است؟ مسئولیتشان این است که رسیدگی به شکایت هموطنان کنن، مسئولیتشان این است که در بخش های ساده سازی کنن، مسئولیتشان این است که در روند تدبیر استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در سکتورهای مختلفی که مکلفیت تمام نهادهای دولتی وزارت خانه ها دو داره که رعایت کنه، مسئولیت ازیره داره. ببینم یک چیز دیگر اشاره ایشتی چی میکنم، ما کسایی را میشناسم که حداقل اینا فول تایم در وظیفه هستن و بعد از او یک ساعت دو ساعت اینا میرن به پهنتون، درست؟ اما بعد از پهنتون وقتی که اینا میرن صبح باز در چی هستن؟ در وظایف خود هستن. خب چی وقتی این حداقل از امو شیوه تدریس خود یا از امو عوادات خود یا وظیفه که برای سپرده شده این وحمادگی میگیره تا با در آینده
تماس داریم از آقای فرهاد از تگاب. آقای عبدالرحمن از ولایت تخار هستن. سلام علیکم برادر، بفرمایید، خوش اومدین به برنامه.
یو پختن لرم چه هم خغلی زاهد و هم کموال سبت راجی کیگی زای سب ویلی چه موگا یو مکتوب ده لور زدکر وزارت لگلی و ده مکتوب که ویلشیو چه دفیس یا دفیسونو ده اندازه پارا باندی یا دفیسونو ده لوروالی پارا باندی دو ویلی چه موگا هیچ دول قوانین د فیسونو د برابرولو د پاره یا د فیسونو د پاره باندې نه لرو. ستاسو وظیفه زاهد صاحب نظارت ده، په داسې حال کې چې زه یو راپور لرم چې دا کمال صاحب ته راجی کیږي. دوی ویلي چې موږ به د واحد فیس لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې به د واحد فیس لپاره تعین کړو او واحد فیس به ټولو پوهنتونونو باندې ټول پانتونونه په دې باندې باید پوښي چې واحد فیس باید دوی ته ټاکل شوی ده او دوی باید مراعت کړي. کمال صاحب دغه موضوع څنګه شوه او زاهد صاحب ولې دغه واحد فیس چې دوی ویلي او دغه نظارت تاسو پې کړی د دې مکتوب په ځواب کې تاسو څه اقدام وکړ؟
جناب تلاش صاحب تاسو دغه پوښتنه څو اړخ لري. یو کده سی اساسی توګه تاسو پوښتنه ته موږ زیر سو ډیر مسولیت و اداري مبارزه فسادداری په دې اړه نه ده چې تاسو کوم سوال ته اشاره وکړه. ډیر مسولیت د لوړو زده کړو محترم وزارت ده چې باید هم یو دوی لکه چې کله په یو کریکولم درسی باندې کار کوي، دوی په تاسیس دی د یو کمیټې باندې کار کوي، دوی د شورا علمي باندې کار کوي. د دې څنګه مهمه دا ده چې څنګه موږ یو معیار د فیس لپاره وټاکل چې هیڅ هیوادوال د موږ بېدین د لوړو زده کړو د بې برخې پاتې نه سي. یعنې دغه لوړ فیس باید دې ونه ګرځي چې هغه لاړ نه سي یو لوړ زده کړو خصوصي سکتور ته یا هم د دولتي ته که چېرې هلته ګنجایش نه وي خصوصي سکتور ته لاړ نه سي. دغه مکتوب مکتب پدی ورسوی کرا غلی چې کوم اشتباهی کړی ان شاء الله همدس یو موضوع جناب کمال صاحب پدی باندې به هم وضاحت ورکي اما د منګه نظارت به هم درته وایم چې هغه پروسیس هغه ساده سازی سوی دی او هغه موارد هغه استراتیجی کې چې دغه استراتیجی تاسو به هم بهتر معلومی چې پدی کې ټولو وزارتخانه او ټولو اداراتو ته مکلفیت ورکړي دوی د پلی کې خو خه مسئولیت و هر اداره ته و هر وزارت ته دی قانون ده په قانون کې کوم واک او دندې چې سپارل سوي د دینه باید په ټوله او په تمامه کچه باید دینه چې اوسه نظارت او هغه عملي او پولیسي تر څو دی وکول سي چې کار دی بهبود خواته لاړ شي نو دا ته ټوله د موږ لپاره او د موږ د ټولو دیو کارکونکو لپاره چې په دولتي چوکاټ کې کار کوي د ویلو لپاره ښه رڼا او ښه مسئولیت او ښه چارچوب ده
کمال صاحب د واحد فیس ټاکل په 1995 کال کې ویل شوی وو یوازینی مکتوب چې دغه ادارې ته چې ښاغلی زاهد په هغې په نمایندګي باندې خبرې کوي اوس لیږل شوی دی دغه پروسه څنګه ده
اجازه راکړئ زه د زاهد صاحب بعضې انتقادونه چې و چې دې ته خو اقلا یو جواب هم ولرم ځکه چې هیوادوال به وایي چې د چې چپ پاتې شو حتمن دې جواب نه لري زاهد صاحب ته محترام لرم خدای دې ژوندی لري په خپله وظیفه کې یو موضوع د دې یاده کړي چې تعلل در وظیفه زه نه پوهېږم چې په دې وظیفه کې به موږ څنګه تعلل کړی زه شاید اوزمنګ اداره چې نږدې 28 کسه پرسونل لري د 128 یا 128 موسسو په خدمت کې زه په خپل و بجې سبای اعظم او د شپې 8 بجې بیرته زم پنځشنبه او د جمعې ورځ موږ مختص کړي په ولایتو کې د ماسلینو شکایتو ته هر ولایت نه شکایت وشي چهارشنبه ماخام یا پنځشنبه سر د وخت حرکت کول ته ځو او دا د خپل خدای سره تعهد کړی چې موږ به خلکو ته او ملت ته کار کوو دا چې څوک تعلل په وظیفه کې کوي باید دا مشخص شي چې څوک دی او هغه جواب باید وي اجازه راکړئ چې زه دغه پوښتنې ته یو څو جوابونه وایم لنډ اول دا چې کانکور امتحان په افغانستان کې کانکور امتحان معنا یې پلیسمنټ ټیسټ دی اوس کابل پوهنتون کې موږ د کابل طبي پوهنتون کې مثلا د طب معالجوي پوهنځی لرو دا په کال کې 100 کسان نیسي چون هر پوهنځی چې د هغې د جذب هغه ظرفیت کمی نمرې باید فوق العاده لوړل شي د ټول افغانستان نه چې څوک که چېرته د کابل پوهنتون د طب پوهنځی د پخپله انتخاب کړي په دې کې شک نشته چې دا نمرې به لوړې ځي دغه ستونزې ټولې موږ منو چې هغه څوک چې په دغه کانکور کې باید نمرې کمې وي خصوصي پوهنتونو ته به په کمو نمرو باندې نیول کېدل ولې دا هم باید د یادونه بسو لکه مخکې چې زاهد صاحب ویل چې اولنې پوهنتون چې په افغانستان کې د کاردان پوهنتون جوړ شو اوس د دولتي نه که څوک درې سوه پنځوس هم واخلي هغې ته یو ځل بیا امتحان اخلي چې راشي چې ته زموږ په سیستم باندې زده کړې کولی شي که نشي کولی دې نه بیا حتی د ژبې امتحان تاسې ویل چې ژبه یوه وسیله ده و چې دغه وسیله یې دلته زده نه وي دا دلته په صنف کې نشي کېناستی ښه لوړې پیسې هم ته اخلي ولې په صنف کې ورته اجازه نه ورکوي راځو دې ته چې ستونزې ټولې منو چې شته ولې دا چې څه وکړل باید په دې باندې هم بحث وکړو په تېرو دوه کالو کې د اول ځل لپاره خصوصا د طب پوهنځیو لپاره چې پخوا به پکې په سوونو سوونو کسان په یو موسسه کې نیول کېدل موږ دغه کچه راټیټه کړه چې هر پوهنتون چې د طب پوهنځی لري دا په یو سمستر کې د 100 کسان نه زیات نشي نیولی دا چې پخوا به په زرګونو کسان نیول موږ دا 100 ته دغه محدود دا محدودیت پکې خوده دویمه موضوع دا و چې مهمه د فیس موضوع وه فیس د خصوصي پوهنتونو په مقرره کې په واضح ډول په شپاړسمه ماده کې ذکر شوی هغه مقدار پیسې دي چې په کال کې یو ځل یا په سیمستر کې یو ځل د تحصیلي خدماتو په بدل کې اخیستل کیږي. دې کې شک نشته. دا اوس هم منم د سره چې په ټول افغانستان کې واحد فیس نشته او دا هم استفاده شوې د آزاد بازار نه. بدبختانه زموږ په هیواد کې د ځینې اصطلاحاتو نه سوء استفاده کیږي. د نړۍ په هیڅ خصوصي پوهنتون کې تاسې داسې نشي لیدلی چې په ټولو کې به فیس یو شانی. موږ په دې معتقدو چې فیس باید مختلفی. ولی دا چې په افغانستان کې څنګه دی و دا اوس هم زه منم چې بدبختانه نه د لوړو زده کړو په قانون کې نه په کومه لایحه کې او نه په کومه مقرره کې د فیس په باره کې هیڅ خبرې نه شوي. دا اول ځل لپاره موږ دې ته کېناستو لکه څنګه چې زموږ دوست مخکې ویلې دا اول ځل لپاره کېناستو او په دې ته یو ځانګړی کمیسیون وټاکل شو چې د فیس هغه لوړه برخه باید موږ مشخصه کړو. داسې نه شو کولی چې ته په ټول افغانستان کې مثلا 15,000 فیس چې ته باید دا واخلې. موږ ویو چې د فیس لوړه برخه باید تعین کړو. مثلا 50,000 یو پوهنتون کوی شي چې لوړ فیس واخلي. باید پوهنتونو په خپل منځ کې سالم رقابت دی څومره چې ټیټولی شي دغه صلاحیت موږ پوهنتونو ته ورکوو. من د خپل کار په اولو کې بدبختانه چې د ځینو موسسات نه دا شکایت او د کتابخانې په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د انټرنیټ کلب په نوم جدا فیس اخیستل کېده، د دویم چانس په نوم جدا فیس اخیستل کېده، یعنی په مختلفو نومونو فیسونه و. من د مختلفو نومونو باندې فیسونه اخیستلو مخه ونیوله. دغه اوس چې زه تاسو ته رالم د کاتب پوهنتون یو مشکل و. من د پوهنتون مؤسس رئیس د راغوختي کمیسیون ته په عین حال کې هغه مسئولین چې موږ ته شکایت کړو هغه هم موږ راغوختي. بل اخر په مسئولین باندې دا ومنله سچ مسئول وي دا په حق ده. بل ډیره مهمه موضوع چې موږ د جال او د تقلب په موضوعګانو کې موږ د غریب سړی سره مواجه نه یو. بدبختانه موږ د هغه چا سره مواجه چې هغه یا د ټوپک خاوند دی یا د منصب خاوند دی یا په یو لوی اداره کې کار کوي. وس که تاسو وګورئ چې په ځینې مؤسساتو کې به دغه سي د متقلبینو او په اصطلاح دغه خیالي خلک چې هلته نمونه لیکل شوی دغه مخکې دوست مو ټلیفون وکړه یا د شورای ولایتي غړی دی یا د پارلمان نه څوک دی یا په یو لوی اداره کې دی یا قومندان دی چې د ټوپک خاوند دی.
بر شما واضح است کوم ول سي
راځو سي بله واضح شوه. ما تصمیم خود هم گرفتیم از یک تعداد ولایت وقتی که ما واضح شده که قومندان است و این نخوانده بالاخره ما تیم خود تعیین کردیم، بررسی کردیم، اسناد شکایت کردیم، به هیچ وجه او صاحب سند نمیشه.
شما در این قسمت چونی خو یکی از موارد فساد است که در قانون پیش بینی شده و مسئولیت اداری عالی نظارت و مبارزه با فساد است. اداری اینا رو به جریان ماندین؟
با ما اجازه بدین سب. نه تنها که در جریان مانده ادارات بلکه خود ما چونین اشخاص گرفتیم، ما تسلیم کردیم به چونین ادارات. ولی سبا که خبر میشیم پس موجه میگرده و پس با ما مستقیما ما را تهدید هم میکنه. میگه این دیروز ما را تسلیم کردی به فلانی اداره، این ما پس امروز خلاص شدیم. ما نمیدانیم که چه قسم کدیم. حتی ای تو هم شده وقتی که یک متقلب کار و جالکار بیا اونو جا امزارم جالی بکنه و بالاخره برات میگه که سند ما را امضا کن. اگر امضا نکنی زندگی کرده نمیتانی. دامو ساحت میگرده. ما بازم با مبخشای مربوطه راپورشان میتم که اینی ادم اینی تو کارم میکنه ولی بدبختانه در مقابل هیچ چیزی نمیشم. میگم که بعض ادارات هم است که همیشه دوام میکنه که ما حاکمیت قانون باید باشه ولی بدبختانه بعض وقتا از ما خواسته های غیر قانونی داره. مگه نمیشنه بگیریم همی تو ادارات که با مبارزه هم میکنه با ضد فساد. شما میدانید که برای اولین بار ما در پوهنتونای خصوصی موضوع امتحان کنکور یا پروگرام کنکور سال یک بار اعلان کردیم که سال دو بار نیست، سال یک بار است. ولی چنین ادارات قسم قسم تقاضا از ما میکنه که به هر شکلی که باشه ما اجازه بدین که ما یک صنف به خود دایر کنیم. دفتی دو روز باید دینی صنف باشه. ما بازم خواهش ما از همین ادارات این نیست که اول خود یا باید به حاکمیت قانون احترام قائل شوه و وقتی که خود ما به حاکمیت قانون قائل نشویم چه قسم میتونیم که فساد در این جامعه از بین ببریم.
خب زاید صاحب کامال صاحب پیشتر گفتن که شما گفتین که مثلا
یک چیز ما بگویم با خدمت جناب استاد که ما البته مستقیم با اینا نگفتیم که اینا با امیتیمشان تعلل کردن در مجموع شکایتی که آمدن و همین شکایتی که ارزیابی شده، یعنی مواردی در انجام وظیفه تعلل بوده که مختص به این نیست که می ریاستی که در بخش سکتوری خصوصی کار میکنه. این در مجموع شکایتی که برای ما آمدن در سال 1395 نی در مجموع ما که بالاخره با اساس همین 18 موارد ما ایرا گرفتیم، ما ایرا اجراات کردیم. ما یک نظر دارم جناب سنجیده صاحب، طلای صاحب و کموال صاحب، سنجی خود دیری دیگه در چه رکتیم تا سوی چه پا خصوصی پانتونون که زین زورواکی یا زین ها قصان شده چه اقا اخبال زور یاد اخبال سمت لگه نا فشار نه چه کجیر منگ دی کانکورد باز مینه که دلوار و زوکم دی وزارت لخواه پا پرا پرا منگ نظارتو که او دقا کم حقا چوکت لگه تاسو چه و سکال یا دیر که سیستم پلارا چه ولی چه اقا سیستم دی بایمتریکو دی خصوصی پا دی دولتی پانتونون که که دقا سی پا پرا جدیت سر دقا پروسی تدبیق چه او کجیر دقا پروسو پا تدبیق که یا ساده سازهی که تاسو تا همکاری ترتیال داره ایداری پاس سر دی مبارزه دی عالی اداری یا وریا ریاست دا زنگر ریاست چه ودی ریاست تا چه دو برخی کار کهی چه ساده سازی دا آبل دمنگ آبل ریاست تا چه اغاز سبداران چه خپل رئیس بی جمهور یعنی دولت رهبری ودی تا دیز جاد پام کرده او مسئولیتی منگ تسپرده منگ پرا پرا همکاریو تا سر جناب کاموات
همچنان در قسمت ازی که جناب استاد گفتن که کسایی را مشناسن یا شناسایی کردن که تزویر کردن یا مسئولیت شناس من هم افهم شکایات از وطنان به یا از ادارات
سنجیده سب در استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که با اساس نظارت در مورد نظارت از او و با میان آمدن از او یک اداره و یک قانون تشکیل شده که اداره ما هست که نظارت از تطبیق استراتژی میکنه و فرمان شماره 45 رئیس جمهور سابقه هست که او هم وظیفه داده شده بود برای ادارات و بالخصوص برای اداره مبارزه با فساد اداری. در این استراتژی وضاحت داره که هر آن اداره‌ای که در امری با مبارزه با فساد اداری ناکار میکنه و یا با مواردی یا با مشکلات مبارزه با فساد اداری روبرو میشن، بالخصوص بخش تفتیش داخلی از اینا، این موارد اینا بسپارن به اداره عالی مبارزه با فساد اداری یا ارگان‌های عدلی و قضایی که اونا امی موضوعات موارد فسادی دارین با پیش میبرند. مثلا ما گفتم میتونن مرحله کشف داریم بازار فسادی داری میکنه، تحقیقش مطابق با ماده 134 قانون اساسی افغانستان لوید سارانوالی میکنه، محکمه خوب کلگی مایان و روشن است که میرن به ارگان ها اونا کار میکنن. اگر در مواردی که با همچون جناب استاد اشاره کردن اداره مبارزه با فساد اداری کاملا حاضر هست در عرصه های موارد فساد اداری در بخش ساده سازی و در بخش مشکلاتی که میخواین بررسی شوه یا با پیش برده شوه، اداره مبارزه با فساد اداری حاضر به همکاری هستن.
مننه یقین این کمال سی پدیر خود تاسو دیر معلومات لره چه دغه موضوعات باید تاسو لدغه اداری سره شریک کری تاسو مولی نده شریک کری یک موضوعات
یو تکی تیشاره کما زاید سی خود تکو تیشاره کلا دغه ده کانکور از ماوی نتاسی او کتل پا سک کال نده پا دی دوارو کالو کی ده ده اول زل پارا پټوله کې د نظام یو لوی لاسته راوړنه و چې د لوړو زده کړو وزارت په دې کې په اصطلاح اولنی قدم کې خود داسې کار نه دی چې هغه کیدونکی نه دی. تاسو ګورئ په ټول افغانستان کې لومړنی رون او یو شفافه کانکور چې په هیوادوالو په دې باندې اعتماد وکړ دا د لوړو زده کړو وزارت یو لاسته راوړنه وه. او ښه ده چې دلته یاده کړم زمونږ د راتلونکي کال لپاره د خصوصي پوهنتونو ازموینه هم د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کیږي. دا به په ټول افغانستان کې په یو قسم کانکور وي. ما د مخه ویل چې بدبختانه چې موږ څوک نه پوهېږي اصلاحاتو ته زمونږ په لاره کې خنډونه اچوي او دا مې مخکې ویل چې هغه حتمن چې هغه د زور خاوند دی او د منصب خاوند دی
نوم کولی شي وخت
او د مثال بېخي نوم درته اخلم. د مثال په ډول باندې موږ په کابل کې یو پوهنتون چې دا په غیر قانوني ډول باندې ایجاد شوی موږ د دې مخه ونیوله. د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا فیصله وکړه چې سر له نن نه دا موږ سره اکاډمیک اعتبار نه لري، اعتبار ساقط شو. موږ یې محصلینو ته رسیدګي وکړه په ځای د دې چې د دغه پوهنتون مسؤول راشي د خارج نه او خپله دعوه مخکې بوزي د افغانستان په محاکمو کې بدبختانه یو وکیل صاحب جګیږي او د هغې دعوه مخکې وي. او دلته هدف د وکیل څه شی دی؟ ځکه چې د وکیل صاحب نوم هلته لیکل شوی چې سبا د وکیل صاحب ته سند ورکوي.
کوم پوهنتون کوم وکیل صاحب
تاسو په خپله پوهېږئ؟ مثلا لازم نه ده چې بیخي نوم واخلم. مثلا د یومف په باره کې چې په افغانستان کې یو پوهنتون په اصطلاح ایجاد شوی دا په اصل کې دا پوهنتون په خارج کې نشته. د سویس په پوانتون کې د سویس په هیواد کې په دې نوم پوانتون نشته او دلته په دې نوم باندې ایجاد شوی چې ګویا د سویس نه یو شاخه افغانستان ته راغلی. دا چې په دې کې په هغه وخت کې په ایجاد کې هر چا تعلل کړی هغه خپل کار دی، ولې که چېرته موږ په دې باندې سترګې پټې کړو داسې یو خیانت ولرو او بیا پرې پټ پاتې شو، دا پخپله موږ په دې جنایت او په دې خیانت کې شریک
یو. بالاخره کومو صاحب موضوع چطور شد بسته
شد؟ د او وخت وخت کې تصمیم گرفت وزارت تحصیلات علی برای اولمبر ولسی جرګه ما را خواستن چون یا شکایت کردن. وقتی که او جرفتیم کمیسون معرف و تحصیلات علی او جرفتیم، ما دلائل خود گفتیم، بالاخره او قناعت کرد، مشکل او حل شد. رئیس صاحب اجرای جمهوری اسلامی افغانستان ما را خواستن، وقتی که او جرفتیم اسناد برشان نشان دادم، دستی داموشو قناعت کرد و از سایت خود هم اعلان کرد. خانم اول هم ما را خواستن، وقتی که اسناد برشان نشان دادم بیخی دامو وقت قناعت کرد، فقط تقاضایش اینی بود که با مشکل مسئولین رسیدگی شوا. ما با مشکل مسئولین رسیدگی کردیم، ولی بدبختانه آلی هم ای تو حمایت قوی ما نداریم. او پوانتون با وجود که ما لغو کردیم مگر سر به خودونه فعالیت میکنه، اینجا باید دولت ما را حمایت کنه. وقتی که چندین پوانتونا چندین مؤسسات که غیر قانونی ایجاد شده باشه و در این مسائل او شریک باشه، در تقلب و دجال، اگر جلویش به این شکل نگیری، با اختار دادن و توصیه کردن و جریمه کردن در افغانستان اصلاحات نمیاد. زه یو زلبه استاسی در ادو دلار طول هوادوال بنده آقا کم، خدای نخسته که دولت زمان حمایتونه کی من به لازم نه بولو چې خپل کار په دې شکل باندې په دې چوکۍ باندې مخکې لاړ شو. زه د هیواد د لومړنیو اشخاصونه خصوصا د رئیس صاحب جمهور نه غوښتنه کوم چې موږ باید په دې لاره کې حمایه کړي. که چیرې حمایه نه کړي نو دا به مشکل چې موږ دغه اصلاحات
مننه کومول صاحب. سنجیده صاحب که تاسو موافق یاست، ښاغلی زاهد دغه موضوع چې ښاغلی کومول صاحب اشاره ورته وکړله، د خپل ډېرې وخت قضیه د دې لپاره چې تاسو دا ځان سره درج کړئ، هغه پوانتون چې تر اوسه پورې غیر قانوني کار کوي، دوی ټول ایجاد چې دوی باید ترسره کړي وای ترسره یې کړل، خو هغه اوس هم د زورواکو لخوا د چارواکو لخوا د هر چا لخوا بیا هم غیر قانوني مخته روان دی، کار مخته ځي. دا قضیه کولی شي تاسو ځان سره درج کړئ، موږ په دې اړه باندې وروستي جزئیات ولرو، ستاسو اجراات او اقدامات ولرو.
خب هیچ موضوع چون څه موضوع جالب است، وزارت تحصیلات عالی وقتی که اعتبار نداره پیشش، یه پانتون چطور فعالیت میکنه؟ یعنی بر اساس چی؟
چند نقطه است که ایجا باید ما اشاره کنیم. جناب استاد واقعا بسیار شفاف صحبت کردن، بسیار صادقانه صحبت کردن، هم فعالیت های خود گفتن و هم امو که نیاز به همکاری های دارند به خاطر پیشبرد روند تطبیق قانون و شفافیت. سوال هم در امیر جا هست جناب سنجیده صاحب که چطور ایجاد شد و چطور فعلا هم کارهای غیر قانونی خود پیش میبرند؟ به خاطر ایجادش تمام بخشای یا تمام پروسس تاسیس یک مؤسسه خصوصی در قانون تحصیلات عالی او جسارت داره که باید داره چی میار باشن، استادای از اینا چه خزن باشن، کروکولم درسی از اینا با چه خزن باشنی وضاحت داره. من به ارتباطی از این که تلاش صاحب میگه چه تاسی باید رسیدگی بکنی پا قانون که وضاحت داری چه کلا کمی داری دی چه اقا کمستون زدی رسنه لولاری ناوری او بغوی باید آنان پری ارتباط یا دی غستون زده باید رسیدگی بکنی. یو دوم تلاش صاحب دا یو نوی موضوع نده چه منگو وید چه دی رسنه لاری منگو یو موضوع بارو ما مخیم اشاره بکنه سی و استراتیجی مبارزه علیه فسادی داری که سی تقریبا 202 بشت مخده سیده استراتیجی جوړه سوی ده. حتما جناب استاد هم پدی که خپل نظریات ورکړي او ادب مطالعه کړي پکې ټول موارد مشخص دي. ما زه به هم تکراران وایم چې د لوړو زده کړو وزارت سره د اداري فساد مبارزه عالی اداره کوم قانوني واکونه لري، کوم قانوني مسؤلیت لري، په پرتله توګه دوی آماده تر څو دوی سره په ټول ارسو کې همکاري وکړي.
ډیره مننه. نو ظاهرا موضوع داسې ښکاري چې د لوړ زده کړو وزارت متاسفانه ناتوانه دی، د زورواکو سره مخ دی، د فساد سره د مبارزې علي اداره هم خپل ستونزې لري او قرباني هم په عمومي توګه خلک دي.
یو شی وایم چې ستونزې موږ نه لرو طلای صاحب، ستونزې په دې کې موږ نه لرو چې موږ د قانون نه حد اقل که یو سانتی هم مخکې حرکت کړو او په دې معنی تر ټولو اول به موږ له قانون سرغړونه کړي.
استاد تشکر زاهد صاحب چې وخت برنامه
کم ده، خو زه یو څه کې اشاره
کوم.
دا می چند ثانیه ما میگم دغه یو مثال چې ما تاسو درکم د سینول هم واسي دي. تاسو ویل مثلا د پژواک په نوم باندې یو موسسه، زاهد صاحب تاسو مخکې ته اشاره کړو، د پژواک موسسه د سینم چې د زبون په وخت کې و، دا په مخکینو کلو کې مخکینو